لیکوال د خپل فعالیت لپاره یو مرکز ولري، د دوی کتابونه چاپ سي، د دوی آثار چاپ سي، او افغان ماشوم ته د دې ذوق او د دې فکر د روزنې لپاره لازم مواد تهیه سي. نو د دې انجمن د جوړولو لپاره لومړنۍ غونډې پیل شوې دي او فیصله شوې ده چې د دغه انجمن د جوړولو لپاره یو جوړښت رامنځته سي، یو مقرره یې سي، هغه بنسټ باید څنګه وي، او دغه راز د دې لپاره چې د لیکوالو نظریه هم واخیستل سي، په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې یو سیمینار هم جوړ سي. په دې سیمینار کې به د ماشوم ادب د لیکوالو او صاحب نظرانو په شمول یو شمیر فرهنګیان برخه واخلي.
تیرونه عارف شاعر او بيدل پیژندون کې استاد عبدالعزیز مهجور له فانی دنیا سترګې پټې کړې، له مخې رڼا او پر مزار دی نوروي. مرحوم مهجور 22 کال له مخه په کندهار کې دنیا ته سترګې پرانستې وې. د اقتصاد په هنځای لوستي وو او له ادبیاتو سره مینه وه. د چې لازل مې وو د خپل پلار په پلی قدم کې خوت. در وخت پلار عبدالحمید محمد اسیر چې په قندیا غ مشهور د بيدل د مکتب لمینوالو او په افغانستان کې د بيدل د اثرو مفسر وو. مهجور د پلار تر وفات وروسته دا ډیوه بله وساتله او په دې برخه کې شاوخوا وشت مختلف اثر ولیکل چې یو کتاب یې د شرح بيدل په نوم دی. ویل کېږي چې تر اوسه د بيدل په ژوند او شاعري داسې جامع کتاب په هندوستان، ایران او تاجکستان کې نه دی لیکل شوی. استاد عبدالباقی هیلمن چې د تصوف په برخه کې یې ګڼ اثر لیکلي او له ارواښاد مهجور سره یې له نږدې پېژندل، د مرحوم د ژوند او اثارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
محمد عبدالعزیز مهجور یو عارف شاعر او د بيدل د کلام مفسر و. د په 1923 کال کې د قندهار په ښار کې زیږیدلی. د ده مرحوم پلار محمد عبدالحمید اسیر ملقب قندی آغا یو ستر بيدل شناس و د منطقې په سطحه. د ده په کور کې هر کال د حضرت خواجه معین الدین چشتي، خواجه غریب نواز او د حضرت ابوالمعالی بيدل رحمت الله علیه عرسونه دایریدل. د حضرت بيدل رحمت الله علیه حلقه د درس او شعرونه به تفسیریدل. هر هفته په هفته کې یو ځلې هلته د دوی په کور کې د خپله د قندی آغا په وخت کې د هغه د ریلت نه وروسته مهجور صاحب د خپل د پلار هغه څراغ هغه ډیوه بله وساتله. نو د په د اقتصاد پوهنځی نه فارغ دی، ماموریتونه یې کړی په دولت کې، د رئیس د بانک انکشاف صنعتي و. نه اثر چاپ شوی دی، اکثر آثار د بيدل د کلام د تفسیر په حق لدی. دوی هر کال لکه خپل پلار د حضرت خواجه غریب نواز ورسونه هم دایرول، د حضرت بيدل ورسونه هم دایرول، حلقه د درس هم فعال ساتلی. او د بيدل په کانفرنسونو کې چې د هند، ایران او نورو هیوادونو کې کېده فعالانه شرکت به کول، خپل مقالب لوستلی، ډیر متواضع او د فرهنګیانو سره ډیر خواخوږي درلود، علاقمند و. په همدې خاطر ډیر محبوب و د فرهنګیانو، صوفیانو او عرفاو ترمنځ. د درې ورځې مخکې په ډیلی کې خپل ځان خپل خالق ته وسپارل او هملته د حضرت بيدل سره لکه چې خدای پاماني لپاره تللی و. هیله من یم چې د ده خلف الصدق لکه چې دی د خپل پلار خلف الصدق و، د ده ورور عبدالله موفق احسان اسیر او د ده زامن چې ډیر علاقمند دی د ادب سره، د عرفان سره، د شعر سره، محمد عبدالقادر آرزو، تاسیب جان اسیر، اسما جان، دغه ډیوه بله وساتي.
د چنګښت میاشتې په شپږویشتمه نیټه د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې استازی عمر خان مسعودي د عینکو پروژې د کیندنو اسناد د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د دې پروژې په برخه کې د نړیوال بانک، یونسکو او د قانون وزارت د همکاریو په خاطر مننه وکړه او ویل د عینکو د مسو په پروژه کې د تیرو دریو کلونو د فعالیتونو او کیندنو د اسنادو له مخې څېړونکي کولی شي دقیق معلومات ترلاسه کړي. د دغو اسنادو اصل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په آرشیف او کاپي یې د لرغونپوهنې په ریاست کې ساتل کېږي. دا سوبمن تیمور کتاب مخکتنه وشوه. دغه کتاب د تاریخ د ایښوون کې څیرې تیمور ګورګانی چې په ګوډ تیمور مشهور د خاطرو ټولګه ده چې له اوسه په ډیرو مخونو کې یې پښتو ژباړه چاپ شوې ده. دغه کتاب فرانسوي لیکوال مارسل براون راټول کړی او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلی. په سوبمن تیمور کتاب کې تیمور د خپل ژوند هغه کیسې کړي چې څنګه یې زده کړې وکړې او څنګه یې بیا د نړۍ د نیولو نیت وکړ. تیره چهارشنبه په دانش خپرندویه ټولنه کې د دې کتاب مخکتنه وشوه. ویناوالو د نور افضل عابد ژباړه وستایله او نوموړی وهڅاوه چې په راتلونکي کې نورې ژباړې هم وکړي.
سلون جنو سلو ستونزو او سلو الله رو تیاتر جوړون کې وایي چې په افغانستان کې له اوسنیو ستونزو د وتلو یوازنۍ لاره د علم او پوهې لاره ده. دوی تیرونه یې همدا پیغام د یوې نندارې په جوړولو سره وړاندې کړ. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د تیاتر د پروګرام مسؤول نجونې وایي چې د ناپوهۍ او د ستونزو د حل یوازینۍ لار لیک لوست، د کتاب مطالعه او د علم زده کړه ده. دوی وایي ناپوهۍ او ستونزې تلپاتې نه دي، او افغانان کولی شي چې موجوده ستونزې د علم، پوهې او منطق پر مټ هوارې کړي. دوی د لیک لوست، مطالعه او د علم د زده کړې اهمیت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د یو بې غږه تمثیلي تیاتر په اجرا کولو سره بیان کړ. د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام په دغه بې غږه تیاتر کې یوه ښځه له یوې ستونزې سره مخ ده او ژاړي. دا ښځه په داسې یوه کوټه کې ناسته ده چې دروازې او الماری ته کلپونه پراته دي. دا ډېرې هڅې کوي خو د دروازې او الماری کلپونه نشي خلاصولی. بیا یو نارینه راځي او غواړي چې دغه کلپونه په بیاتي او سټکونو سره خلاص کړي، خو دا هڅه هم ګټه نه کوي. ورپسې یو څو تنه لیک لوستې راځي او پر الماری پروت کتاب لولي چې کلپ په کونجي خلاصیږي. دوی په کتاب کې لولي چې کونجي چیرې ده، هغه مومي او کلپونه پرې پرانیزي. د دغه تیاتر وروسته د سل نجونو سل ستونزو او سل حل لارو د پروګرام جوړوونکي حلیمې کاکړ د یاد بې غږه هنري تیاتر د هدف په اړه وویل:
د صورتی که ما کتاب در 24 ساعت نخوانم یا ظلم و ستم اصلی سر خود،
کله چې زه په سلوروي ساعتونو کې هم کتاب ونلولم په دې معنا ده چې په خپل ځان ظلم کوم. کله چې کتاب ولولو هیواد به مو ودان شي او پرمختګ به وکړي. زه غواړم له دې لارې د هیواد ځوان کهول ته یوه انګیزه ورکړم.
د دغه پروګرام مسؤلینو وویل غواړي چې خپلې طرحې د پوهنې له وزارت سره هم شریکې کړي. په دې مناسبت په جوړ پروګرام کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال سعادت د تنظیم شوي پروګرام محتویات وستایل او د هېواد د خلکو په تېره د ښځو او نجونو پر زده کړو یې ټینګار وکړ.
دا مشکل زموږ ستاسو په جامعه کې دی، ان دا مشکل په مونږ او تاسو کې دی. ولې ته د خپل بچی مستری ته لیږي او خپل خورکۍ ته دا زمینه نه برابروي چې کلی کې مکتب، جماعت، مدرسې ته ولیږي؟ کاکا، مشره، ملک صاحب، ولسوال صاحب دا مشکل ته حل کولی شي.
د ولسی جرګې غړي عبدالقادر ځاځي وطن دوست وویل د ټولنیزو شبکو د زیاتوالي له امله په هېواد کې د کتاب مطالعه کمه شوې ده. د پر ځوانانو ټینګار وکړ چې هیڅکله هم د زده کړو او مطالعې څخه لرې نه شي. ښاغلي ځاځي وویل په هېواد کې د اکثرو ستونزو لامل د خلکو ناپوهي او له لیک لوست څخه لرېوالی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستیو کې د څراغ په نوم د استاد اسدالله غزنفر د مقالو یوه ټولګه مومن خپرندوی ټولنې په 401 مخونو کې چاپ کړې ده. د ښاغلي غزنفر تر دې لمخه هم دې ته ورته یو کتاب کلتور او ټولنه چاپ شوی و. دی وایي نوی کتاب مې له پخواني کتاب سره څه نا څه تفاوتونه لري. د ښاغلي غزنفر سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غزنفر صاحب، ستړی مسې.
تاسو ستړی مسې،
مهرباني. د کتاب مبارکي درته وایم.
مننه.
او ډیر ښه نوم مو ورته انتخاب کړی ده، څراغ. ما خپل هم ډیر خوښیږي څراغ.
او ستاسې خو به ځکه هم خوښیږي چې ستاسې کتابو دا څراغ در سره واخ.
غزنفر صاحب، په دې وروستو کې ستاسو مخکینی کتابونه بیا چاپ شوي دي، کلتور او ټولنه، جادوګر، هنر، او ستاسو د کیسو یوه ټولګه، او په دې اوسو شپو کې مو څراغ چاپ شوی.
د دې څراغ پکې نه وای دی او دا نور بیا چاپ شوی دی. دا
نور بیا چاپ شوی دی. د ټولو بیا مبارکي درته وایم.
خیر اوسه.
د دې نوې کتاب په اساس کې مراته وایست چې موضوع څه ده، د کوم موضوعاتو باندې لیکل شوی کتاب ده؟
عمان صاحب، د موضوع په لحاظ دا زما په نورو کتابونو کې کلتور او ټولنې ته ډیر ورته دی. مختلف موضوعات دي پکې. یوه لویه برخه د مقالو خو اجتماعي مسایلو ته بیل ده، فردي او اجتماعي مسایلو ته، لکه د انسان شخصیت سره تعلق ولري د اجتماع له مشکلات سره تعلق ولري دغه مسائل سره او پیغه برخه می نو مهم شی دی دروغی ټولنی ارزو یو بل برخه د دې کتاب لادبیات سره تعلق لري د ادب له تیوري رانیولې تر کره کتنی پوری او اسی زما خپل تاثرات دي کلمه یو بیت اروېدلې دی لوستلې مې دی یغې وی مقاله ته څولم نو دغه فرهنګي او ادبي مسائل پکې شامل دي یو بل برخه بیا د ګرامر مقاله دي د پښتو ګرامر په څه کې ځینې مسائل زما ذهن ته راغلي دي هغه مې لیکلي دي یو بل برخه عمدتاً راپورتاژونه او خاطرې دي یو څه مې لیدلې دي یو چیرته تللی یم یو څوک مې لیدلې دي بیا مې د هغو پیسه کې د خپل کلي پیسه کې مې ځینې خبرې کړې دي راپورتاژونه او خاطرې دغسې یو مکس حالت دی او په اخیر د کتاب کې یو پنځمه برخه هم لري په هغې کې مې خپلې ځینې مرکې درې مرکې وې پخوا مې له مطبوعاتو سره کړې وې هغه مې پکې شاملې کړې چې مالدا ژانر دی هم یې پکې
غزنفر صاحب ټول څو مخه کتاب ده
دا خو څلور سوه یو اویا مخه کېږي
څلور سوه یو اویا مخه کتاب او ډېر مختلف موضوعات ولې مو ډېر مختلف موضوعات سره یو ځای کړي دي
زما خو نور هم اکثره کتابونه له مختلفو موضوعاتو کتابونه عمان صاحب کمی دا موضوعات بیلولی کتابونه کوچنی کېدل او تجربه راته ښودلې ده کوچنی کتاب په کتابخانه کې ورکیږي زه خپله کتابتون لرم او چې کتاب کوچنی نو بیا ورکی بیا په ګرځم پیدا کولای نسم نو ډیر کال کېږي د نتیجې ته رسیدلم چې کتاب دی یو څه لوی شاید بل ته دی البته په یوه موضوع یو کتاب لیکل د سیو نسبتا لوی فارغ وخت غواړي چې متاسفانه موږ په اوسنی ژوند کې دغه چانس نه لرو یا کم لرو البته عمان صاحب ما په خپل ژوند کې چې خپل لومړنی کتاب لیکلی دی هغه البته ډیر کاله پخوا لندن کې و مجله خپرېده دیوه په یغه کې د سی اویا فیصد خپور سوی هم دی هغه سمبول په ادب کې نومیدو هغه بیا په یوې موضوع باندې یو کتاب و خو له هغه وروسته چې مې کوم کتابونه لیکلي دي هغه په مختلفو موضوعاتو دي
غزنفر صاحب د ګرامر په برخه کې مو ډیر په جزئیاتو باز کړی خو مې دې ته ورته ستاسو مقالې لوستې وې یو وخت مو په او مقاله لیکلې وه یو وخت مو په چی مقاله وه همداسې په توګه مو یو وخت مقاله لیکلې وه څنګه مو داسې له جزئیاتو سره علاقه ده
عمان صاحب زموږ په وطن کې چې معمولا په ګرامر باندې بحثونه کېږي د ګرامر کتابونه چې وړاندې کېږي تقریبا کوشش کېږي چې ټول ګرامر راواخلي په هغه کې بیا زما په نظر باندې نوې خبرې کمې کېږي مثلا اسمي په اسم خبرې کېږي یو فصلي د اسم ډولونه هغه چې پخوا معرفي سوي تقریبا هماغه ډولونه وي او بیا صفتي بیا د صفت تعریفي بیا ډولونه وي دغسې نور توکي یو خو که په ټول ګرامر خبرې کوي نو ډیره لویه برخه به طبعا هغه خبرې چې په خوا هم سوي دي نو دا ډیره تکرار خبرې ممکن لوستونکو ته ډیره جالبه نه وي په دې جزئي مسایلو باندې کار کول زما په نظر دغه امتیاز لري چې ښه رڼا ور باندې اچول کیږي وړه خبرې دي خو ښه رڼا دي ور باندې واچول سي فرضاً لکه تاسو چې ویل ما په خوا په چی باندې مقاله لیکلې ولا یا په نورو حروفو باندې په جنو ربطی حروفو باندې ما مقاله لیکلې به په دې کې دغه تمایل سته مثلا په دې کتاب کې مې په هم باندې مقاله لیکلې ده په یو باندې مې مقاله لیکلې ده په لا باندې مې مقاله لیکلې ده دغه څه مسائل دي او البته لکه څنګه چې مې وویل مقصد مې دا دی چې کله په جزئي مسایلو خبرې کوو نو رڼا ډېره ور باندې اچول کیږي او له بلې خوا نوې خبرې هم ممکن پکې ډېرې وسی په دې ارتباط به یو بل خبره هم وکم دا کلمې په مختلفو ډولونو ویشلې سو یو ویشې هم ممکن دا وي چې ځینې کلمې کله کله په ژبه کې راځي خو ځینې کلمې په ژبه کې بیخي ډېرې راځي مثلا دغه حروف کغه اضافي حروف دي ک ربطي حروف دي
او کله کله ډیر تکرارم په سړي غميږي
دا یعنی دا د جمله بندي یو بنیاد تشکیلي لکه چې یعنی ما یو وخت په دې باندې غور کاو په ډیرو لیکنو کې په هرو پنځلو سو کلمو کې یو ځل چیرې راځي شلو کلمو کې ممکن تر دې په کمو کلمو کې چیرې راسي او دغه څه ده هم دغه څه ده دغه کلمې د ربط کلمې او اضافي حروف د ما تجربه ده دغه جمله چې غلطی شي هم د دوی د بی ځای استعمال په وجه غلطی شي، نثر که شایسته کیږي هم ډیر د دوی له ځای استعمال سره تعلق لري. که جمله واضح لیکو دغه وضوح سره هم ډیره مرسته همدغه کوي. خپل لغت دومره نه کوي، مثلا که موږ مرکز وایو که پایتخت وایو که پلازمینه وایو، دا درې سره مترادفې کلمې دي او د جملې په جوړښت کې خاص فرق نه کوي. خو دغه حروف چې دي دغه د جملې په شایست کې، په بدرنګۍ کې، په وضوح کې، په عدم وضوح کې او په روغوالي او ناروغوالي کې لوی نقش لري. نو ځکه له دغسې مسایلو سره ممکن زه ډېره دلچسپي ولرم.
غزنفر صاحب، د کلتور او ټولنې د کتاب او دې کتاب خاص فرق په څه کې ده؟
دا دوه کتابونه سره ورته دي. د کلتور او ټولنې په کتاب کې لکه څنګه چې له نومه یې ښکاري، یوه برخه فرهنګي بحثونه وو او یوه برخه هم له ټولنې سره مربوط بحثونه وو، او دا هم تر ډېره حده پورې همداسې دی، خو البته فرقونه لري. یو فرق دا دی چې البته د شکل په لحاظ باندې په کلتور او ټولنه کې د مقالې خورې ورې وې. یوه به د ګرامر مقاله وه، بل به د ادب د تیوري مقاله وه، بل به د یو چا د بیوګرافي لیکلو کوشش وو، بل به یو اجتماعي موضوع وه، داسې مختلف موضوعات تیتو پرک وو. په دې کې مې دا کتاب په پنځه برخې ویشلی دی. یو خو د شکل په لحاظ دا فرق دی، بل په دې کې مې د شکل په لحاظ او د فورم په لحاظ مرکې شاملې کړې دي. ځینې خپلې پخوانۍ مرکې مې یو نیم ځای ولوستې د کلونو په تېرېدو سره، نو دلچسپي مې پیدا شوه چې ولا دې کې هم خبرې شته. له بلې خوا په دې کتاب کې یوه نسبتا مهمه برخه د راپورتاژونو د خاطرو لیکلو ته بېله سوې ده. په هغه کتاب کې هم شته، خو په دې کې نسبتا دې ته ډېره توجه سوې ده. نو دغه ګومان کوم تفاوتونه دي.
خوښه مو چې کومه خاطره راته لولئ، یا کلنډۍ، یا کوم بل داسې جالب مطلب چې راته ویل لولئ
د همدې کتاب؟
د همدې کتاب.
عمان صاحب، راډیو کې خو نو وخت ډېر نه وي، کوشش بکوم چې تر ټولو یو لنډ شی درته پیدا کړم. سمه ده؟
مهرباني.
لومړۍ لیکنه هم نسبتا لنډه ده. لټون نومیږي. ژوند یوه منډه ده، او په دې منډه کې تر نورو مخکې کېدا ته کامیابی وایو. هغوی چې خپلې مخې ته نه بلکې نورو ته ګوري سرعت یې کمیږي، او دا خطر شته چې پښه یې چېرته له تیږې سره ولګیږي یا بل مشکل ورپیښ شي. د نورو په کار کې کار لرل او د نورو په کامیابی باندې زړه خوړل په ژوند کې د ماتې او ناکامۍ سبب ګرځي. کله کامیابی څخه مطلب په خپلو کارونو کې پرمختګ وي، نو د دې پرمختګ لپاره آرام ذهن او لازم وخت پکار دی. هغه څوک چې د نورو په خصوصي ژوند کې د لټون عادت لري، نه ذهن آرام وي او نه خپلو چارو ته کافي وخت مومي. دغه عادت د شخصیت د ودې مخه نیسي او د وګړي د اخلاقي زوال سبب کیږي. د بل چا د شخصي لیک لوستل، د نورو د خبرو د اورېدو لپاره د دروازې شاته درېدل، او یا بل چا ته په غلا غلا ورکتل چې څه خوري، څه کوي او څه اغوستي دي، په اخلاقي لحاظ جواز نه لري. هر هغه کلتور چې د نورو په شخصي ژوند کې د مداخلې جواز پکې زیات دی او د بل په کار کار لرل ورکې عیب نه ګڼل کیږي، د ټولنې د پرمختګ لارې اغزنه ده. ټولنه هغه وخت وده کوي چې وګړي یې وده وکړي، او د وګړو وده حاله اسانوي چې د ټولنې غړي له ځانونو د یو بل مفتشان او څارونکي جوړ نه کړي. په اروپا کې وده هغه وخت چټکه شوه چې د ټولنې غړیو د یو بل خصوصي حریم ومانه، او د یو بل په خصوصي ژوند باندې تبصره یې د شرم چاره وبلله. د دې لپاره چې د فردي ژوند په چارو کې کامیاب شو، چې په اخلاقي لحاظ وده وکړو او ټولنه مو ترقی وکړي، دا راته ضرور ده چې تر وسه وسه د یو بل په شخصي ژوند کې له مداخلې لاس واخلو او د قرآن کریم په دې قول عمل وکړو چې ولا تجسسو، یعنی د بل په کار کې تجسس مه کوئ. په تورات کې تجسس د سترګو شهوت بلل شوی دی، او بني آدم ته اختار ورکول کیږي چې تر هغې پوهې چې خدای پر انسان لورولې ده ورها خوا دي څه نسته کوي. د لټون نه کولو دا توراتي تعبیر د ودې او نیکمرغۍ مخه نیسي. انسانانو اوسنی عظیم تمدن د لټون په برکت جوړ کړی دی. هغو قامونو چې د لټون ځای خطا کړی دی او په فطرت کې نه بلکې د یو بل په شخصي ژوند کې تجسس کوي شوبرز نه دلیدلې.
ډیره مننه غزنفر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د خاطرو یادونه وکړه. خاطرې ډیری کاملې کلې کېږي. د وخت ما کوشش وکړ چې کاوسه ما کولای په فیسبوک باندې ته د بعضی کسانو خاطرې خبرې کوم، خو چا هم کاری ونه کړه. د خاطرو د لیکلو تجربه مو څه ده؟ په مجموع کې نظر مو څه ده چې څه قسمې باید خلک ولیکي؟
عمان صاحب، د څنګه باید ولیکي سوال ته ځواب به یو څه راته مشکل دی، خو زما په خیال باندې که لیکونکي د خاطرو اهمیت ته متوجه سي او نقش ته متوجه سي، نو دا به ډیر ضروري. موږ معمولا خپلې ورځنۍ خاطرې ځکه نه لیکو چې دا د نن ورځې معمولی خبرې راته ښکاري، خو دې ته مو پام نه وي چې د وخت په تیریدو سره د نن په خاطره کې، د نن په تجربه کې، د نن په کیسه کې، د نن په خبرو اترو کې یوه معنا پیدا سي، یو تاثر پیدا سي. زه دا اوس له تاسو سره خبرې کوم، دا اوس خبرې مې له تاسو سره عادي دي، زه په دې سټوډیو کې ناست یم، دا یو عادي موضوع ده. خو که فرضاً ته اوس عکس واخلې او ژوندو شل کاله باید ایدې دغه ټایپ کړی متن راکې یا عکسونه راکې، په هغه وخت کې به په ماوته باندې اثر څومره ډېر وي؟ معمولا دې شي ته توجه نه کوو، د نن ورځ موضوع مهمه نه ګڼو، فکر کوو چې له دې سره خو موږ وصل یو. حال دا چې د وخت په تیریدو سره له دغو موضوعاتو سره د موږ رابطه شلیږي، نو یو ګمان کوم د نن ورځې خبرو ته په دې خاطر اهمیت ورکول پکار دي. یو بل علت هم لري، زما په خیال دغه خاطر هم ډیره مهمه ده، د خاطرې لیکل او د ورځنیو پیښو لیکل. موږ که څه لیکو او په خپلو خاطرو خپلو تجربو تکیه ونه کړو، نو له نورو کتابو به رانقلوو، هغه خو لیکلې خبرې سوې بیرته. په دې ډول باندې د بشر په فرهنګ کې او په خپل فرهنګ کې واقعي اضافه نه سو کولای. واقعي اضافه هغه ده چې هغه خبرې هم ستا په لیکنه کې وسي چې په نورو کتابونو کې نسته، او د دغو خبرو تر ټولو مهمه سرچینه زموږ مشاهده ده. نو زما په خیال هر لیکوال که غواړي چې کامیاب سي، تنه په خپل مطالعه دي تکیه نه کوي، په خپل مشاهده دي لا ډېره تکیه وکړي چې د بشر فرهنګ ته نوې نوې خبرې ورکړي او د بشر کلتور واقعا بډای کړي.
ډېره مننه غزنفر صاحب، کور مو ده،
خیر اوسئ.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
دا ځل وغمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزل کوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي کار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و، همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نااشنا ویسید. هر څه بدل شوي و. همدا د اورګاډي د سټیشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول، او یادا اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گئی و. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلک. یوزل کوفته د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېد چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، لپه مغورځېدلي او هېر شوي وو. د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هک دیم، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي، صیب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډیره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شبکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډیره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کرپیچني واټ کې دوه کورونه دي. ابل ورځ یې د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچني واټ په لور یې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته را وغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحری چنګاخ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کیږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه ویرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه ویرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرات نه کاوه، خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 10 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادیږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې و او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار و، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازې د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډیرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ورنه کړه. ما له دې سره تر ډیرو پورې ډیر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضي شوه، ملامتي یې په غاړه واخیست. یوزل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15 زره یوړې. 10 زره نه. شاپکین وویل، هو 15 زره تیر وتم، حساب رانه خطا شو، اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10 زره ورکړي، 15 زره مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی، تا په یو ټیکه کې شل زره جیب تکړي ما کتنه وښ کولای نو څوک به مشو کول تا که به هر غټه وکړه دوی بستایلې خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم نو ولې یادوم بهتره ده هېر یې کړم یو ځل کوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو ناڅه وکړل شپکین وویل له هغو لسو زرو سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود شاید خپل غرور او خپل وجدان به ځوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو او یا خو به یې له تا سره مینه وه ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې د نشې په حال کې بې باکه کاسیره کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده دې برانډې یې په سر اړولې د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والود یو ځل کوف وویل هو دا غیر عادي وه ډیره مې وزغمله کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه خو وروسته بیا څه وشول شپکین وویل اونۍ تیره شوه زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې ما راټولې کړې ومې شمېرلې له لس زرو پنځه سوه کمې وې یو ځل کوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې شپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی دروغو ته پکې حاجت نشته خپل جیب ته مې واچولې ولې داسې راته ګورې تو خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول دا سم ناول دی طبي مطالعات غواړي دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم پوره بې حاله ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه ازما غوندې نشه ګډه وډه وارخطا وحشي لکه همدا اوس چې له دارالمجانی نه راوتلې وي راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه ما خپل نظر بدل کړ که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم زه باید خپل هوسونه پوره کړم ژر کوه بې شرفه پیسې مې راکړه یوه زړه بدوونکې منظره وه یو ځل کوف وویل او تا وردې کړې شپکین وویل هو ور مې کړې ښه مې په یاد دی لس روبله د یو ځل کوف تندی تریو شو ورباندې چیغه یې کړه څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل زه خو هیڅ خبر نه شوم زه خو ناخبره پاتې شوم شپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه دا یې ته خبر داسې یې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و نو بیا یو ځل کوف وویل سم وایې زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم د لیکونو وخت راسره چیرته و خو ته یو پردی وې تا له صوفیا سره څه دښمني وه تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه شپکین وویل بوریس پتریویچ ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو اوس شاید ما هغې ته زر روبله ورکړې وای خو هغه وخت مې آن د هغه لس روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ یو بد کار و موږ باید دا هر څه هیر کړو را ورسېدو ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده یو ځل کوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم و خوشبویي او د تازه کیندل شوې ځمکې بوی یو ځل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته صوفیا میهایلونا خخه ده غواړې وی ګورې دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یو ځل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شابکین هغه ته وکتل. شابکین هم خپل خولې اوچا تکړه او یو بلا بی ویختو کپره لمر وته او دوله او وپړه کیده. شاوخوا د ګورد سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خبره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللی وو او پټه خوله وو. شابکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي. خو بوریس پیتریویچ، ته باید غمجن واوسې. یو ځل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شابکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه، ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره راسره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یو ځل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو، خو شابکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یو ځل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ورپام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول، ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شابکین وویني.
ځوان شاعر شفیق الله درویش چې له شاوخوا شپږو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي کلونه پخوا چې به مې سندرې اورېدې، د هغو شعرونه به مې له یاده کول، طرزونه به مې ذهن ته سپارل، په هغو طرزونو کې به مې بیا خپل شعرونه زمزمه کول. هغه مینه وه چې زه یې د شاعرۍ په رنګینه دنیاګۍ ورګډ کړم. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي شفیق الله درویش په یو شعر پیلېږي.
نه کیف وو نه مذهبه وه د خوم په میکده کې، په کوم وخت چې به نه و زما نوم په میکده کې. عجیبه تماشا وم، عجیبه مې کردار و، چاپیر به له ما نه یو هجوم په میکده کې. بس کله به مې ټولو می خوارانو ته تقسیم کړ، خو کله په خومونو به شوم شوم په میکده کې. جوګي وم زه، داسې جوګدي کړی په افسون، بے کیف ابو جام لکه زقم په مای کده کی. شرر بمو جوړ کړي وو سکنے وو ما خام کو بمو شفیقا ترنم په مای کده کی.
ډیر خلک شته دي چې شعر لیکي، تاسو څنګه محسوس کړه چې راځي تاسو هم ورګټ شي شعر لیکي؟
کله چې ز په شپږم سنب کې وم، د عبد الله مقری یو سندره وه، دا به بیا ما ځان سره زمزمه کوله، اوس بیا به مې اړوله، دا ته به مې تغیر ورکوو. بل ورور مې را سره و، نو هغه ته به مې ویل چې ته ګوره چې ما شعر جوړ کړی دی، نو هغه به بیا خندر را پسې کنه. نو د هغه وخت نه شعر سره زما شوق و، دغه مې ارمان چې زه به یعنی ریډیوګانو ته ما زنګونه وهل، پردي شعرونه به مې ورته ویل، مثلا کاروان صاحب ته او داسې نورو ریډیوګانو ته. په دې کوشش کې وم او دغه شوق مې هم سره و چې زه کله به وي چې زه په خپل غزل ولیکم. بالکل غزل سره مې ډیر شوق و، نو فضل خدای دی ترې ما هغه د خپل وس کوشش کوو او څه چې وي دغه لیکو وړاندې کوي.
نوی څه پکې څه دی یعنی له نورو شاعرانو سره چې کله توپیر کوو؟
شعر اصلا د ژبې ناشنا کول دي. کله چې اشنا خبره په ناشنا ډول وشي نو جذابیت پکې ډیر وي.
د شاعری په اړه تاسې دا خبره وکړه چې باید ژبه ناشنا سي. د خیبر افریدی یو بیت وایي، شاعری تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. اوس نن سبا یو شمېر ځوانان چې شعرونه لیکي سره له دې چې شعر یې له تخنیکي اړخه کومه ستونزه نه لري، قافي او ردیفونه یې هم سم وي، شعر یې آهنګ هم لري، خو خوند پکې نه وي، نوي څه پکې نه وي، ډېر ساده وي. ستاسې په باور که چېرې یو زلمی شاعر شعر لیکي په دغسې وخت کې چې شاعران ډېر دي، ډېر شیان تکرار شوي دي، څنګه نویو شیانو ته مخ کړي او څنګه یې راپیدا کړي؟
یو دادا چې که چېرته څوک نوي شاعري کوي نو باید مشرانو شاعرانو کتابونه مطالعه کړي، د شعر هغه کوم اړخونه چې دي دغه مطالعه کړي. څوک چې نوي شاعري کوي ډېر داسې چې څوک خپله لار نه لري، اتمنې د بل شان یې ولي وي، نو هغه چې څه ویلي وي ممکن نه وي، خو دی وایي خو ولې په هغه اندازې نه شي ویلی او دغه لارې نیولې وي، نو زما په نظر چې دغه به هم یو ستونزه وي.
اوس که یو شعر راته ووایې.
تیاره ده تنهایی مې ناقراره ده او بس، ارزو مې د زړګي په درد بیماره ده او بس، زما د ژوند کیسه لکه ریخې ریخې ګریوان، حصه د زندګۍ مې داسې خواره ده او بس، په ما د قضا شوی فیل ادا څه عجیبه کا، په خپله خو د فیل اداکاره ده او بس، قسم دی که د زړونو ماتېدلو ته یې خیال وي، موسم ته رسېدلې ده خونکاره ده او بس، لفظونو ته د حسن جامې اچوي پنکاره، بې حد هنرمند د موسیقاره ده او بس، یو چم د پښتنو بل د وادې پابند نه ده، د مینې د اصولو قصرواره ده او بس، په دومره کم سنۍ کې عجیبه زړورتوب، شفیقه ګورې څه لویه شاهکاره ده او بس.
درویش صاحب که دا راته ووایه چې د شعرونو کتاب دې هم په کتاب پلورنځیو کې شته که نه یوازې له تا سره په کتابچه کې دي؟
نه تر اوسه نشته، یوازې له ما سره په کتابچه کې دي، نو انشاءالله کوشش کوو د وخت په تیریدو سره چې په کتابخانو ته هم ورسیږي.
کله؟
نو دا معلومه نه وي.
کله یې چاپوي؟ همدغسې به یې چاپوي لکه څنګه دي چې مخکې لیکلي، که نه څه تغیرات به پکې راولي؟
انسان په یو حال نه وي، شاید د وخت په تیریدو سره زله دي هم ښې غزلې ولیکم، ښه شاعري وکم، بیا به وخت ته په کتو او د شعر ته په کتو به سره فیصله کوو او کتاب چاپو.
ډېره زیاته مننه درویش صاحب.
سو هر صدر نهیر کل پزر سخشولی کافرا تغمو نکی جانانا چی ترچو پوری مساوی لاس بوا نخلم لطانا چی پتا باندی مین شم زڑکی وین ده هر چا فخی زهر چا باندی شک من شم شمارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بیخ کا پختن خواتا دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بچ کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبونم یو رکشوی تر سهر ستوری شمارم
یاد می ستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس می تشتے چی بکیانی کڑے